라디오.
السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه له همدې شیبې په اول نیم ساته خبری مجلې سره پیل شوې او ریچې د هلمند پوځي چارواکي وي د دغه ولایت ټولې نه امن سیمه به د دولت تر ولکې لاندې راسي نن د شنبه ده د 1159 مریض کال دوري حمل دویمه د مارچ میاشتې 28 په خبری مجلې کې نور راپورونه هم لرو خو اوس خبرونه د بدخشان د یمګن او وردګ ولسوالیو د بیا نیولو لپاره پوځي عملیات پیلېږي د ولسي جرګې مرستیال د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د سوي موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې کوچنۍ کښتۍ له ترکیې یونان ته ورسېدې په هلمند کې یو عالی رتبه پوځي قومندان وایي چې حکومت کلک اراده لري په دغه ولایت کې د ناامنیو مخه ونیسي عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مشري کوي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د طالبانو زیات شمیر مشران نور له جګړو ستړي دي په هلمند کې د پوځي عملیاتو قومندان د هلمند د ټولو ناامنو سیمو د امن کولو لپاره خوشبيني څرګنده کړه دا په داسل کې ده چې د هلمند خانشین ولسوالي هم د وسلولو لاس ته ورغله د بدخشان د یمګن او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر ژر پیل سي دا خبره تیر ماښام د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې دغه دواړي ولسوالي لا هم د وسلولو په ولکه کې دي شغلی بیدار ول چې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل لپاره د ملي امنیت شورا فیصلې ته انتظار باسي
او دغه دو درې ولسوالۍ کې به هم سینا له طالبانو سره دي په فراخه ډول باندې عملیات شروع شي
د بدخشان مرستیال ولی زیاته کړه چې د ژمي په دوه دریو میاشتو کې امنیتي ځواکونه وکولای شوی چې د دې ولایت درې نورې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي د ولسي جرګې مرستیال پر ډیورند کرشه د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه ظاهر قدیر پرون په کابل کې په یو کانفرنس کې وویل چې د پاکستان د حکومت لخوا پر پوله تیری او د افغانستان د خاورې دننه د سړکونو استل به د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د سوي موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې کوچنۍ کښتۍ له ترکیې یونان ته ورسېدې دغه لنجمنه موافقه چې د شنبې له نیمې شپې راهیسې عملي کېدل پیل سوي له مخې هغه کډوال چې د یونان ټاپوګانو ته ځانونه رسوي بیرته ترکیې ته استول کیږي د فرونټکس په نوم د اروپایي ټولنې د سرحدونو د ادارې شاوخوا 2300 افسران به د یونان د پولیسو له ځواک سره یو ځای کیږي چې له دوی سره به د فرانسې او جرمني شاوخوا 600 پولیس او د پناه ورکولو د چارو ماهران هم ملګرتیا کوي د روسیې په جنوب کې پلټون کې وایي چې د فلای دوبۍ د هغې مسافر وړونکې الوتکې توره جابه یا باکس یې پرانیستلې او د ثبت سویو غږونو کیفیت یې هم ښه دی چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف اون دون کې رالوېدلې ده د روسیې د دولتونو ترمنځ د هوایي چلند کمیټې مشر سرګی زایګو د یکشنبې په ورځ وویل چې د الوتکې د ژغونو ثبتولو ماشین تر هغې پورې فعال و چې الوتکه پر مځکه ولګېده په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ وسوه د الوتکې ټولې 2 سپرلۍ مړې سوې د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نور سلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې 2 رایې ګټلې دي د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې درېیو ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې و او یا و د ازادي راډیو خبري اعلان چې د انتخاباتو بهیر یې له نږدې څارلی وایي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې درې صندوقونه ډک سوي او د کورنیو غړیو د نورو په استازیتوب رایې ورکړې دي او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پیل لپاره پرون هوانا ته ورسید دا په 13 کلونو کې کیوبا ته د امریکا د یو ولسمشر اول سفر دی دا د هغو اړیکو د شکېدو پر لور یو مهم ګام ګڼل کېږي چې په 1915 میلادي کال کې د فیدل کاسترو تر انقلاب وروسته تر انګلیسي بیبي د کیوبا تر ټولو جګپوړی چارواکی چې د هوانا په هوایي ډګر کې د اوباما هرکلی وکړ د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزیر و
د هم د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. نن په کابل کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 18.2 درجې. په کندهار کې به آسمان ځای ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 22.6. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 25.2. په جلال آباد کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 24.2 درجې. په مزار شریف کې هم آسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 22.9. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به هم د نن لپاره آسمان شین وي. په غزنی کې د تودوخې لوړ درجه 10.0، په ګردیز کې د تودوخې لوړ درجه 9.-1 درجه، په بامیان کې د تودوخې لوړ درجه 2.-3، او په فیض آباد کې د تودوخې لوړ درجه 10.-1 درجه آسمان شین اټکل شوی دی.
نجیبه زمان و چې د هوا له حاله خبر کړو، د نړۍ له حاله مو په خبری مجله کې د راپورونو په برخه کې خبر وو. د هلمند پوځي چارواکي وایي د دغه ولایت ټولې ناامنې سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راسي.
پیلم زموږ القوام خلاص دوام لري چې دغه بیرته پاکي او تعکري کي او بیرته په هغه ځای کې په اصطلاح باندې ځای پر ځای شي.
ولسمشر هیله وښوده چې نوی لمریز کال د کرنې په برخه کې مهم کال وي.
امید عزیز که امسال سال تعاون بنیادی در امور زراعت ما باشه.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وایي چې د افغانستان ملي ټیم لا هم تر ډیره حده پیاوړی دی.
مباشرین او د کرکټ مینوال په دې باندې پویږي چې افغان لوبډله جوګا لوبډله دا هغه کول شي چې غټ غټ لوبډلو ته ماته ورکړي.
په پاکستان کې بارانونو مرګ جوړ لاړولې. په قزاقستان کې د پارلماني انتخاباتو په اړه هم راپور درته لرو. په داسې حال کې چې له هلمند هر ورځ د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، یو لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي چې د هلمند ټولې ناامنې سیمې به د حکومت تر ولکې لاندې راوستل سي. هلمند د افغانستان په جنوب کې هغه ناکراره ولایت دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې پکښې د جګړې اور بل دی او اوسیدونکي یې د افغانستان تر بلې هرې سیمې ډېر کړېدلي دي. تېره اونۍ هم یوه ولسوالي د وسلولو لاسته ورغله. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په هلمند کې یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې د دې ولایت ټولې له لاسه وتلې سیمې بېرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د جنوب لویدیځ زون اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې ولایت وضع نسبتا آرامه وه او داسې څه نه دي پېښ شوي چې هغه دې جګړه وانګیرل شي. هغه په دې اړه چې په ټوله کې د هلمند د امن کولو په تیره بیا د هغو ولسوالیو چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي د بیرته نیولو لپاره حکومت څه پلانونه لري وویل.
دولت مکلفیت لري او دې ته مصمم هم دی پر دې باندې چې دي جدوجهد کوي، کار کوي، هم دلته په هلمند کې او هم د کابل څخه چې په سر ته سر هلمند کې په اجرا باندې د بعضو دلایلو پر اساس باندې د حاکمیت د لاسه وتلي دي. هغه باید په هر قیامت چې کېږي بیرته د نظام او د حاکمیت دل په استراته سلوک لاندې راځي. پر دې باندې زموږ جدوجهد او تلاش روان دی.
قهرمان د هلمند امن کولو هڅو ته په داسې حال کې خوشبینی ښکاره کوي چې تېره اونۍ د دې ولایت د یوې بلې خانشین ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل شو. له دغې پېښې سره د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړو او د مدني ټولنې فعالانو ازادي راډیو ته د هلمند امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ولایتي شورا یو غړي بریالي نظري وویل
دا چې خانشین سکوت چې سبا ګرمشیر به روان دي، چې ګرمشیر سکوت چې سبا ناوه به روان ده، نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو، موږ ته دا جنگ را روان دي را رسېږي. نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي.
د وسلوالو طالبانو لخوا د خانشین ولسوالۍ تر نیولو وروسته په ولسي جرګه کې د هلمند یو شمېر استازو هم خبرداری ورکړ چې که حکومت د هلمند امنیتي وضعیت ته زیاته پاملرنه ونه کړي، د هلمند نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. خو د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان له خانشین څخه وتل یو تکتیکي په شاتګ بولي. خو وایي چې د ولسوالۍ د ودانۍ په 200 متره کې افغان امنیتي ځواکونو سنګر نیولی او ډېر ژر به سیمه له طالبانو تصفیه کړي.
د خانشین د ولسوالۍ د هغه تعمیر په 200 متره کې دا اوس هم زموږ قواوې ځای پر ځای دي. ولې بعضې اوقاتو کې په جنګ کې دا معمول خبره ده، پوسته شاته ولاړ شي، پوسته مخته ولاړ شي، یا مخالفین هغه ځای تخریب غوندې کړی دي، یا مثال مینونه پکښې شخ کړي دي. اوس هم پیلم زموږ القوام تلاش دوام لري چې دغه بیرته پاکي او تعکري کړي او بیرته په هغه ځای کې په اصطلاح باندې ځای پر ځای شي.
قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشري ورلغاړي ده وای د جګړې ترڅنګ کوښښ کوي چې هغه وسلوال مخالفین چې سولې ته لیواله دي وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د هغه په وینا په دې برخه کې د مخالفینو ډیر مشران په نښه کړي چې غواړي له جګړو لاس واخلي خو مناسب فرصت ته انتظار دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په کابل کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون ته د وینا پر مهال ویلي تر هغې چې افغان بزګران هوسا نه سي سولې او ثبات ته رسېدل امکان نه لري. قسیم سولمل او نور تفصیل.
د معمول په څیر سږکال هم د کال په لومړۍ ورځ په کابل کې د بزګرو دودیزه میله جوړه سوه. دغه میله او زراعتي نندارتون چې د یکشنبې په ورځ د کابل ښار په بادامباغ سیمه کې جوړ سوی و د ولسمشر غنی په ګډون د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه بزګرانو پکښې برخه اخیستې وه. ولسمشر غنی همدغه نندارتون ته د وینا پر مهال هیله وښوده چې روان کال به د کرنې له پلوه د افغانستان لپاره بنیادي کال وي او په دې برخه کې د حکومت له اړخه د ځانګړو پلانونو د پل کېدو خبره هم وکړه.
د دې امید شته چې سږنی کال د زراعت په برخه کې د بدلون بنیادی کال وي او په راتلونکو دریو کلونو کې وګورو چې د افغانستان بزګر پر خپلو پښو ودرېږي، ځکه چې که بزګران راحت نه وي افغانستان نه امن ته رسېدای شي او نه ثبات ته.
په ورته وخت کې ولسمشر غنی د بزګرو په میله کې په هیواد کې د اوبو پر غیر عادلانه ویش هم انتقاد وکړ. ښاغلی غنی وایي که د افغانستان اوبه مهار او په عادلانه توګه وویشل سي نو د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو تر څنګ به هیوادوالو ته د ښې راتلونکي زمینه برابره کړي. نوموړی په خپلو خبرو کې وویل چې پر بهرنیو میوو به تعرفې 1.5% لوړې سي. د کرنیزو چارو کارپوهان وایي تر هغې چې په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ نه سي د کرنې پرمختګ امکان نه لري. د کرنیزو چارو کارپو عبدالله واحدیار وایي د مځکو غصب، د امنیت نشتوالی او په ټوله کې د زراعت مهم سکتور ته د حکومت کمه پاملرنه په افغانستان کې د دغې برخې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
نامنی یوازینی مشکل چې ټول افغانان له دې نه رنج وړي او طبیعي خبر ده چې د اقین ټول د دې ملت د دې هیواد وګړي دي، نو دوی هم نشي کولای چې په دقیقه توګه باندې حکومت چې په کار د خپل زراعت رشد ورکړي. حکومت باید د سیلابونو مخه ونیسي، حکومت باید امنیت تامین کړي. زما په نظر باندې دغه برنامه او پلانونه په څومره دوی آماده کی او په فایلونو او په کتابونو کې ورسې دا به یوازې یو فایل او کتاب به یو عملی جنبه نه لري. فکر نه کوم که ملت لدینا کوم استفاده وکړي او مستفید شي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې د زراعت پر اهمیت ټینګار کوي چې لا هم افغان بزګران انتقاد کوي چې تر دې دمه حکومت په هیواد کې د دغې برخې د ودې لپاره جدي ګامونه نه دي پورته کړي. قانون او د افغانستان د زراعت وده د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره تر ټولو غوره لار بلل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پاکستان کې سیلابونو اتیا کسان مړه کړي او تر سلو زیات نور ټپیان کړي دي.
د خیبر پختونخوا د پورتنیو سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې له تېرو څو ورځو راهیسې د پرله پسې بارانونو لړۍ روانه ده چې له امله یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ملي اداره یا NDMA وایي د روانې میاشتې له 9 نېټې راهیسې په ملک کې د بارانونو سلسله پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دغه ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي د بارانونو دغه لړۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې وه لا هم تم شوې نه ده، چې د وروستیو شمېرو تر مخه تر اوسه یې په ترڅ کې اتیا کسان مړه او د سلو په شاوخوا کې نور ژوبل شوي دي. د نوموړي ادارې د معلوماتو له مخې د بارانونو له امله تر دې دمه په قبایلي سیمو کې 9 په بلوچستان کې 19 د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې 2 او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې 10 کسان مړه شوي دي. دغه اداره په خپل خپور کړي راپور کې ویلي چې پرله پسې بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 250 کورونو ته هم زیان رسولی دی. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په چترال کې د پرله پسې واورې ورېدنې په نتیجه کې برف کوچونه راغلي چې لږ تر لږه اته کسان یې لاندې کړي چې تر دې دمه ترې د 2 کسانو مړې راویستل شوي او د نورو لټون روان دی. په عین حال کې اسلام آباد ته نږدې د مریض تفریح خارکوټي په بېلابېلو برخو کې د بارانونو له امله د ځمک ښویدنې راپورونه هم ورکړل شوي چې له امله یې ځایي خلک او سیلانیان له ستونزو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبو کې لوی ځاني او مالي زیانونه پېښوي. دا یادونه ورده چې تېر کال هم دغه موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه 1 کسان وژلي او تر 3 لک نور بې کوره کړي وو.
په هلمند کې یو عالی رتبه پوځي قومندان وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې په دې ولایت کې د ناامنیو مخه ونیسي. د بدخشان د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډېر ژر پیل سي. د ولایت جرګې مرستیال پر ډیورند کرښه د پاکستان د لمسونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره له سوي موافقې سره پرون هم له کډوالو ډکې کښتۍ له ترکیې یونان ته ورسېدې. د روسیې په جنوب کې پلټونکي وایي چې د فلای دوبای د هغې مسافر وړونکې الوتکې توره جعبه یا بکس یې پرانیستلی او د ثبت شویو غږونو کیفیت یې هم ښه دی چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف اون دون کې رالوېدلې ده. د قزاقستان د پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر نور سلطان نظربایوف واکمن ګوند په سوله کې 2-3 رای ګټلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر په پیل کې پرون هاوانا ته ورسید. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل او سم اجمل ان نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو ته کتنه کوي.
دا سٹار ټریبن رسپانې په خپلې ورستۍ غړې کې ولیکنه کړې چې سرلیکي د افغانان خپل هیواد د راتلونکي په اړه د نهیلې له کبله پریږدي. رسپانوي کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې د امریکایي ځواکونو لوی برخه له افغانستان څخه وتله او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په افغانستان کې د ملي والد حکومت په جوړیدو کې همکاري کوله، نو تمه وه چې له کلونو جګړې او کړاوونو وروسته به افغانستان په خپل ځان د ډاډینې په لور روان شي. خو د ورسپانې په وینا برعکس ګڼ شمیر افغانانو له هیواد څخه د تیښتې ملا وتړله او دا مهال په یو زیات شمیر کې له هیواده وتلي. ورسپانه وایي افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغلته کاري فرصتونه او نړیوالې مرستې کمې شوي. د لیکوال په وینا نړیوالو ځواکونو د افغانستان اقتصاد د رکود او دغلته کمزورې حکومت تش لاس پرېښود. د سٹار ټریبیون رسپانې ویلي د کمو اقتصادي امکاناتو سره یو ځای په دې هیواد کې روان بې پایه تاوتریخوالی د دې سبب شوی چې افغانان د کډوالۍ لاره ونیسي او دا مهال په نړۍ کې د کډوالو د شمیر له پلوه دویمه لویه ډله افغانان دي. ورسپانه وایي په نړۍ کې د 1 میلیون کډوالو څخه څلورمه برخه یې افغانان دي. ان د اروپایي ټولنې له هغه پریکړې وروسته هم دا کډوالي دوام لري چې وایي افغان اقتصادي کډوال به ونه مني. ورسپانې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ځینې عکسونه مخبره کړي چې په یو کې یو شمیر افغانان د یونان په اتن ښار کې د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره په یو کتار کې ولاړ لیدل کېږي. د نیشن پاکستاني ورسپانې ویلي افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د دې هیواد دولتي ادارو ته لاره کړې. ورسپانې په دې اړه د خي حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو وسلوالو مخالفانو د دولت مهمو ادارو له هغې جملې په امنیتي او ټولنیزو ادارو کې نفوذ کړی او کولی شي په اسانۍ سره ځانونه هغه هدفونو ته ورسوي چې غواړي بریدونه پرې وکړي. د پاکستاني ورسپانې دام لیکلي چې افغان چارواکي اوس په دې باور دي چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره پر پاکستان ډاډ یو تیروتنه وه.
کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډلې سره مخامخېدونکې هر لوبډله به تر تاثیر لاندې وي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې له اوله درجه ټیمونو سره په نړیوال جام کې تر اوسه خپلې دوی لوبې بایللې. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش وایي چې خلک دی په کوم لوبغاړي پسې بد نه وایي، بلکې د افغان ټیم مجموعي لوبو او د نورو لوبډلو سره په مقایسه دي نظرونه ورکړي. د جنوبي افریقا په وړاندې د افغان لوبډلې له ماتېدو وروسته له ښاغلي دانش سره زموږ خبریال یوسف خان زدران د هندوستان په ممبئی ښار کې مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې آیا افغان لوبډلې په نړیوال جام کې د هیلو مطابق لوبې کړي.
واقعاً چې زمونږ لوبډلې هغه ټیلنټ او هغه کارکردګي چې څومره په دې کې شته هغه یې نوښودا او راتلونکي لوبډلې به ترې ډېرې فشار لاندې وي. دوی ته چې کوم پلان ورکړل شوی و دا چې دوی هغه پرېشر لوبې چې پخوا وې هغه دوی ګټلې دي او دغه لوبې که چېرته مونږ وګټلې نو یو بونس ده. که چېرته مو وبایللې نو د ښو ټیمونو سره لوبې کولو کې خامخا بایلل او ګټل راځي. خو په عموم کې دوی هغه دنیا ته او کرکټ مبصرینو ته او د کرکټ مینوال ته وښوده چې مونږ یو قوي ټیم یو، یو ښه ټیم یو، مونږ هر قسم لوبه کولای شو.
په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک ټویټر کې خورا ډېرې تبصرې شوې. تاسو هم ځینې د مهمو خلکو تبصرې لوستې دي. څه فیډبیک افغانستان لوبغاړو اخیستی دی، افغان ټیم اخیستی په مجموع کې؟
افغان لوبډلې چې کوم لوب وکړه دوی زړونه وګټل، لوبه یې وبایلله. په عموم کې کوم هغه کرکټینګ تخنیک طرف نه ورته وکتلی شي، دوی ډېره تخنیکي لوبه هم وکړه او ډېره د ضرورت مطابق هغه حالاتو ته په کتو سره دوی ښه لوبې ترسره کړه، ښه لوبه یې وکړه. تاسو ولیدل چې تر 15 اور پورې لوب معلومه نه و چې چا به کیږي تر 15 اور پورې د غټلو فیصدی زمونږ ډیره و مباشرین او د کرکټ مینوال په دې باندې پویږي چې افغان لوبډله جوګل لوبډله دا کول شي چې غټ غټ لوبډله ته ماته ورکړي
د سلیکا پوړانې او افغان لوبډله لوب او بایل له خپل خلکو ناراضه وو فکر کوي چې په لوبډله کې ځینې تغیرات د دې سبب شو چې بیرته خلک هم خوشاله شي او لوبډله هم ښه لوبه وکړي
بالکل زمونږ کپتان او زمونږ انضمام الحق کوچ هغه کوشش کوي چې هغه خلوب خاړي ولوبوي تر څو هغه وکولای شي خلوب تر سره کړي دا چې کله کله خامخا یو نیم لوبغاړی چې هغه امید تنه کیږي زمونږ کوچ زمونږ کپتان امید تنه لري هغه قسم لوبه ونه کی نو دا په دې معنی نه ده چې هغه خلوبغاړی نه ده کوم لوبه چې تر سره شوي کوم لوبه چې اوس تر سره شوه دا مسلسل په دې ټورنمنټ کې کوم لوبه تر سره کیږي هغه بیسټ اویلیبل لوبغاړی دوی لوبوي دوی هم نه غواړي چې لوبه وبیلي دوی هم غواړي چې لوبه وګټي د سریلانکا خلاف هم تقریبا ښه لوبه وشوه پرون ډېره ښه لوبه وشوه امیدواري دا ده چې په آینده لوبو کې هم ښه لوبه ترسره کړي
د خلکو نظرونه چې مونږ ته رسیږي وایي ځینې لوبغاړي چې په واسطه راوستل کیږي یا ښه لوبه ول کیږي تاسو ځواب څه دی ورته
که چېرته مونږ په واسطه باندې لوبغاړي راوستای نو مونږ نتیجه به دا نه وای چې مونږ په نړیوال جام کې په ټاپ 10 کې راځو د افغانستان کرکټ چې په دې نشته امکاناتو کې او په دې نشته سہولتونو کې دې ځای ته رسیدل دي لوی راز دا ده چې مونږ ډېر په معیار باندې لوبډله ټاکو همدا ده چې لوبډله ډېر په معیار باندې ټاکل شوې ده نو سلیکشن کې زمونږ ډېر شفاف ده او نتیجه یې باید هیوادوالو وګوري نه دا چې یو لوبغاړی پسې دوی شاته شي چې دا لوبغاړی ولې سلیکټ شوی دی خپل نه خامخا په لوبډله کې خامخا یو نیم لوبغاړی کمزور او یو نیم ښه لوبغاړی دا پکې سلیکټ کیږي خو عموم کې باید مونږ نتیجې ته وګورو نتیجه دې مونږ لوبډله ډېره ښه ده
مننه دانش عبد غوروي په سیالیو کې د درې پر لپسې بریاو او بیا دلته په نړیوال جام کې دوا بایلدلی لوبې ورته ویلې شو دې ټول لوب ته په کتو دوا راتلونکي لوبې وستاس په نظر باندې څنګه وي کته هم د شایقینو یا د خلکو په وړاندې یعنی ډېر جالب لوبې کېدلی شي تاسو په نظر باندې
تاسو ولیدل چې د سریلانکا څخه د ساوت افریقا خلاف لوبه ډېره ښه وه او ان شاء الله د دې څخه به د انګلستان په خلاف باندې لوبه ښه وي د هغې څخه به بیا د ویسټ انډیز په خلاف باندې لوبه ښه وي دوی ورځ په ورځ مورال اخلي دوی ورځ په ورځ زده کړه کوي زمونږ لوبډله ورځ تر بلې ښه کېږي د یوې لوبې نه بلې لوبې ته ښه وي زه امیدوار یم چې د انګلستان او د ویسټ انډیز په خلاف به ښې لوبې ترسره کړي
دا لوبې ممکن آی سی سی ته هم ډېر زیات رول لري فکر کوي د افغانستان په راتلونکي کې به ډېر مهم رول ادا کړي
د دې آی سی سی کومه نوې پالیسي چې دا هغه د پرفارمنس بیسډ باندې ده که هر لوبډله ښه پرفارمنس کوي ښه کارکردګي کوي هغې ته به مالي په برخه کې هم زیاتوالی راځي هغوی ته به په امکاناتو برخه کې هم زیاتوالی راځي د دنیا لوبډله قوي لوبډله هم دې ته حاضرېږي چې زموږ سره سیریزونه برابر کړي زموږ سره لوبې برابرې کړي نو دا دی چې زموږ لوبډله دا وخوده چې موږ غټو غټو لوبډلو ته ټف ټایم ورکولی شو نو آی سی سی هم متوجه کیږي هم مالی نگاه څخه موږ ته ملاتړ زیاتېږي هم سپانسرانو ملاتړ زیاتېږي هم د دولت توجه زیاتېږي او هم د آی سی سی توجه زیاتېږي نو دا د هر اړخه موږ ته ډېرې ګټورې دي او موږ ته فائدہ رسېږي د دې چې موږ څومره ښه لوبې کوو
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش وو چې د هند په ممبئی ښار کې تر پرونی مسابقې وروسته د ازادي راډیو د خبريال پښتنې ځواب ولې د پرونی لوبي په باب د ځینو مینوالو نظرونه واورو
زه محمد داوود جنبیش د خوست ولایت یم او پونه نه ممبئی ته راغلم دریم کال مې د کمپیوټر ساينس وایم دا معلومه بزی و چې ما په هغه باندې کتل په ګراوند کې خو دا بزی د افغانستان الحمدلله مو حوال دا فکر نه کول چې دا راکان ته بزی وکړم ویل چې بس سل ران چې ورته وکړي ډیر راوي الحمدلله افغانستان ډیره ښه بزی وکړله ان شاء الله پر تلون کې ګوا نور ایدنه ښه بزی وکړي نو شهزاد هبیټینګ وکړو مونږ شهزاد ډیر خوشاله
نومی بار لا د خوست ولایت اسماعیل خیل ولسوالۍ اوسېدونکی په الحال په پونا کې بی بی ای وایم لومړی کال مې دی واقعا چې افغانستان خلو وکړه ډېره په زړه پورې لوبه وکړه لوبې نه بخي زیات خوند واخیستو خاصتا د شهزاد بیټ مې ډېر زیات خوښ شو چې کومه ما وکتله چې ساوت افریقا سره دوی دومره خلو وکړه واقعا چې زه په دوی باندې اوسېد بار لرم چې په کوم پاتې لوبې چې دي د ویسټ انډیز سره دوی به نور هم لوبې کوي
سید آزادی رادیو سهرنه خبری مجله اوري
له هلمند رحیم الله مقدس په خپل پیغام کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی دی د هغو کسانو نمونه افشاک چې د نظام تخریب ته ملا تړلې ده نقیب الله بارکزی لیکلي افغانستان ته د کسول ناراضي چې لیوي خوا پاکستان د افغانستان پر خاوره توپونه اوروي او لبلي خوا تروریستان رالیږي بصیر هیلمن له کابله تیر لمریز کال خو د امن او اقتصاد له پلوه له ستونزو ډک کال و هیله د نوي لمریز کال مو د بریاو کال وي محمد رسول رسولی له روزګان لیکلی د کرکټ له ملي ټیم څخه می غوښتنه ده چې د مسابقې په وخت کې ډیر تلوار نه کوي د فجر اوټ کیږي. اسلام ارمان له خوست نه د جنوبی افریقا په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مسابقه ډیره په زړه پورې وه، په راتلونکي کې یې بریاوې غواړو. سپاند له روزګانه لیکلي په دیراود ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دې څنګ ښوونځي لوټ کړي چې دا له علم او انسانیت سره جفا ده. بل اوریدونکي لیکلي ولسمشر دې د بندیانو په باب هم یو فرمان صادر کړي چې بېګناه بندیان خوشي سي.
دا وستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. په قزاقستان کې د سویو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د واک د ولسمشر واکمن ګوند ډېری رای ګټلې دي. دو نورو حکومت پلو ګوندونو هم د دې هیواد د 130 پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې 2 رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رایې ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې 100 په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هیواد خپلواکي اخیستې هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیز هیوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دي بللي. له انتخاباتو مخکې په انتخاباتو کې د درغلۍ د یو کس لخوا د 2 رایې ورکولو، د مخالفینو د کاندیدانو د ځورولو او د مطبوعاتو د سانسور په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. د ازادي راډیو خبریالان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وایي د هیواد په یو شمېر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایې کارولې دي. د نظربایف نور اوتان ګوند د پارلمان د 100 مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. پر نور اوتان سربیره د رایو نتیجه ښیي چې د مجلس لپاره دو نورو ګوندونو حکومت پلوي، د خلکو کمونیست او اکزول ګوندونو هم هر یو په سلو کې څه باندې 1 رایې خپلې کړې دي. دا هغه تر ټولو کم حد دی چې یو ګوند باید پوره کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د رایو د رسمي نتیجې له اعلانېدو مخکې هم ډېره پاملرنه د نظربایف لور ته اړول شوې وه. داریګه نظربایو واته چې د صدر اعظم مرستیاله ده او د نور اوتان ګوند لخوا مجلس ته ځان کاندید کړی دی. که نوموړي له حکومت ووځي ممکن د مجلس مشره وټاکل سي چې په دې توګه به د خپل 50 پلار د ځای ناستې په توګه د جمهوري ریاست لپاره خپل دریځ نور هم پیاوړی کړي. نظربایف چې له 1991 میلادي کال راهیسې له کرملین سره نږدې اړیکې پاللې، تیر 2015 میلادي کال د جمهوري ریاست د یوې بلې 5 دورې لپاره وټاکل شو. چارواکو هم د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې نظربایف یې بیا ټاکلی په سلو کې 98 ښودلی و. په پلازمېنه استانه کې پرون د رایې ورکولو پر مهال نظربایف له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لوري د قزاقستان په وړاندې تکې د بیړه نه کوي. هغه وویل قزاقستان آسیا ده چې اړیکې کورنۍ اړیکې توپیر لري، مختلف مذهبونه او د خلکو ترمنځ فرصتونه هم مختلف دي.
په قزاقستان کې مو د پارلماني انتخاباتو په باب راپور واورید. له دې سره د دې خبري مجلې د راپورونو برخه پای ته ورسېده.
د ژوند رنګونه
لومړی سر کې مخفل ځان راو پیژنې.
ایمانو محمد شفیق ته دی وردګو دی ولایت یو.
اوس څه کاروبار کوي؟
دلته باغوانی کومه.
څه کوي باغوانی کې؟ څه کار کم کارونه تاسو په غاړه دي چې باید وی کوي؟
د ګلانو محافظت کول دي، ګلان یې خودل دي، ګلان کرل دي او د چمندونو کار دی.
څو کال کېږي دا کار مشروع کړی ده؟ په مسلکي ډول مزده کړی که له ماشومتوب نه مور سره مینه وڅنګه مزده کړی؟
ما پلار باغوانی کار کولو، نو کلم چې پلار وفات شو ما دې کار ته شروع وکړه، نو اوس یې زه کوم.
څومره موده کېږي؟
2 کېږي چې زه سویډن دفتر کې کار
مخکې له دې نه چې دلته کار وکړم. بل چیرم باغوانی کول څه کار مو کوو؟
نورستان کې مې نرسنګ کول.
اوس مو څنګه بیا نرسنګي مپری خو درغلی باغوانی خواته؟
هغه وظیفه لګلره و دا دیغه نه ماشم زیات دی، کورته مې نږدې ده.
کومه وظیفه کې ډیر راحت وي نرسنګي چې مو کوله کتي باغوانی کې؟
هغه تم داسې ځای خطرناک و، بس د زخمیانو سره ډیر سری کار و، ما ته دومره فرق نشته. راحتي هغه وظیفه و دا وظیفه و دا مجرا کوم هغه مجرا کوم. راحتي هغه کې و یعنی ځکه هغه ته ګرمۍ ته نه تویدو، هغه راحت ځای مو نه په هغه کې لګ راحت و.
د
دی کور دی مشکلات او پلار مړ شو نو ما غوځي په پریکو د ځتی دلته راغلم
اوس څنګه دلته چې باغوانی کوي کار مو څنګه د راحتې پکې خوشاله ایت کار نه مو
ها راحت خوشالي
څومره خوشاله احساس کوي چې نشته هکې ګلان سره مسره کار د آی خوشاله ورنه د کار نه مو
ډیر خوشاله ډیر خوشاله د خپل ملک خدمت کوم خدمت په خاطر باندې دلته ښه خبره یو خدمت د خپل وطن او بل شمال لګیږي یخ هوا ته تویګو د خپل پکې دلته وځپینه خوشاله یم
پیداوار مو ماش مو چې درکې کورنۍ ته بسنه کوي ژوند په خطرېږي
یاره په دې ملک خو بسنه نه کوي ځکه چې د قیمتي دا گزاره کوون ما راستېږي په
د ازادي رادیو دویمه سهارنۍ خبري مجله له ستار فروغ نه واوري.